مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي چې سلطان محمد سورر پکې ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې په موږ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ملګري ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د سلګونو زره ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کونړ او څیرما ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له کبله او په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، د 212,000 کوچنیانو او د دوی د کورنیو ژوند له ستونزو سره مخامخ دی. یونیسف د سختو زلزلو ځپلو سره د خپلو مرستو د دوام لپاره د 22 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 109.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې بشرپال سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړوونکي زلزلې 455,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې ګڼې بشري حقونه نه رعایت کېږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقص شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق د ده په وینا خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره شوه. په دوها باندې د اسرایلو پرونی هوایي برید ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت تېره شپه وویل چې اسرایلو په دې برید سره منل شوي سیاسي او نړیوال نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. د طالبانو سیاسي دفتر له 2010 کال راهیسې په قطر کې فعالیت کوي او امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرې اترې هم هلته ترسره شوي دي. پاکستان هم پر قطر د اسرایلو برید غندلی دی. صدراعظم شهباز شریف پر خپله ایکس پاڼه دا برید په بشپړه توګه غیر مواجه او یوه خطرناکه پرونه بللی ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پیکینګ د اسرایلو لخوا د قطر پر ځمکنۍ بشپړتیا باندې د تیری په کلکه مخالفت کوي. د دې وزارت ویان لینجیان نن وویل چې چین دې ته ژوره اندېښنه لري چې دا برید کېدای شي وضعیت نور هم کړکیچن کړي. بلخوا روسیه ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو برید د ملګرو ملتونو له منشور څخه ښکاره سرغړونه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر نن وویل چې اسرایل قطر نه بلکې د حماس ډله په نښه کړې. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرایلو سفیر له برید نه دفاع وکړه او ویې ویل دا یوه مناسبه پریکړه وه چې اسرایلو په خپلواکه توګه ترسره کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته له هغه ورکړل شوه چې پرون اسرایلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي وایي د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یو مشر خلیل الحیزوی او 15 تنه نور غړي وژل شوي دي. متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا حمله د تاسف وړ بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمیر عربي هیوادونو هم دا حمله غندلې. ډیپلوماتانو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرایلو د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. او د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره وایي د اروپایي اتحادیه به د خپلې خاورې له هرې لویشتې دفاع وکړي. اورسولا وان دیر لین د اروپایي اتحادیه په ختیځو هیوادونو کې چې پټکو یې د روسیې له ګواښ سره مخامخ دي د دفاعي ستراتیژیکو امکاناتو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. میرمن فان دیر لین د اروپایي اتحادیې پارلمان کې په خپله وینا کې وویل چې نن د روسیې د 10 بې پیلوټه الوتکو لخوا د پولنډ او اروپایي ټولنې په هوایي حریم په بې ساري توګه تیری وشو. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر وویل چې اتحادیه د پولنډ تر څنګ ولاړه ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زه سلطان محمد سرور یو ځل بیا تاسو په خدمت کې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې لورستي زلزلې اغیزمن خلک له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان خپل یو راپور کې وویل چې رواني ټولنیز مشورې لا هم محدود او کم دي، او ټینګار یې وکړ چې د رواني ټولنیز ملاتړ خدماتو زیاتوالی ډیر مهم دی. له زلزلې یو شمیر اغیزمن شوي کورنۍ هم په کونړ او ولایت کې دوامداره ویرې، بې خوبۍ او د شپې بدو خوبونو لیدو شکایت کوي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د ارواپوهنې د متخصص یا رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد انوري صاحب سره خبرې کوو. دغه راز مو په اوتریش کې د رواني طب له متخصص ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل سره خبرې کړې دي چې هغه به د خبرونې په دوهمه برخه کې واورو. ډاکټر صاحب انوري اوس له موږ سره د تلیفون په کرښه دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی. ډاکټر صاحب که ستاسو اجازه وي د موږ راپور دی د دغه رواني ستونزو په اړه، دغه راپور په ګډه واورو بیا به خپل پوښتنه شروع کړو. څنګه سم ده؟
زموږ خدمت کې زموږ چوپړ کې سم
د افغانستان په ختیځ کې لورسته ویجاړون کې زلزلې ورسته د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو په ځانګړې توګه خزي او ماشومان وایي چې زلزلې او ورسته یو ټکانونو لامل رامسته سوی رواني ستونزو او ویرې د دوی وضعیت خورا ستونزمن کړای دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د زلزلې زیانمن لسکلان عبدالواحد د یک شنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خوب او ویښه کې له زلزلې ویریږي.
د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې برسې دی، بد خوبونه وینم، داس خوبونه وینم چې زلزلې یو بس منډه یو ویره یو. زه غواړم چې د دې ځای نه موږ بل طرف ته انتقال شو، ځکه دلته جون کې دلته ویره ده او سخت حالت دی.
په ورته وخت کې دولس کلن میرویس چې د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی او د شپږم ټولګي زده کوونکی دی وایي چې د شپې په آرامه خوب نسی کولای.
زلزله مې درځي چې بیا زلزله نشي، خوبونه وینم چې زلزله یو خوا بل خوا ته روانې. زه بس زلزله مې درځي، بس زه غواړم چې زموږ مکتب، مدرسه، کورونه، دا ټول هر څه متفعال شي او جوړ شي، کلی کې خوشحاله یم.
په کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلو ښځو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل چې په بد رواني حالت کې دي، له کوچني ټکانه هم ویریږي او ماشومان هر رشیبه زاړي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له زلزلې د ژوندي پاتې شویو کسانو لویه برخه له سخت رواني زیانونو سره مخ دي. WHO د یک شنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه د افغانستان د ختیځ زلزلې په اړه په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې رواني مشورې او ټولنیز ملاتړ خدمات لا هم محدود دي، او ټینګار یې کړی چې د اوږدمهاله رواني پایلو مخنیوي لپاره د رواني ټولنیزو خدماتو بیړنۍ اړتیا زیاتوالی اړین دی. د سازمان زیاته کړي چې د دې وضعیت د رسیدنې لپاره دوی د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ او د ننګرهار ولایتي روغتون ته د رواني روغتیا او ټولنیزې پاملرنې دوه ګرځنده ټیمونه لیکلي چې انفرادي او ډله ییزې مشورې او لومړنۍ مرستې چمتو کوي، او په ټکو یې هغه خلک چې تخصصي درملنې ته اړتیا لري روغتیايي مرکزونو ته راجې کوي، چې تر دې دمه له 400 ډېر د مشورې او راجې کولو قضیې ثبت کړي دي.
ډاکټر صاحب محترم انوري صاحب، راپور مو واوریدم، هلته هلکان وغږېدل، خلک وغږېدل، دوی وایي چې بد خوبونه ویني، په دوامداره توګه ویره لري. په همدغه راپور کې یو ځای کې ویلي دي چې ځینې خلک دوامداره توګه زاړي. پوښتنه دا ده چې د دغسې طبیعي آفاتو نه وروسته کوم ډول رواني ستونزې رامنځته کیږي مشخصا؟ که هغه طبیعي آفات زلزلې وي او که سیلابونه وي. ډاکټر صاحب،
من مخکې نه چې تاسو سوال ته ځواب ووایم، نو اول خو د کونړ د دې پیښې ټولو شهداو ته جنت فردوس او ټولو ټپیانو ته عاجل
آمین
شفا او ټولو بازمندانو ته صبر جمیل غواړم. موایم د زلزلې د رواني تاثیراتو په اړه باندې چې دغه غمیزه رامنځته شوه، د طبیعي پیښو هغه شدید اغیزې بیا خصوصا د داسې لوی طبیعي پیښې لکه په دې وروستیو کې چې دا زلزله وشوه، دې شدید اغیزې چې ډېرې خطرناکې دي د رواني نظره، یو PTSD یا پاست تروماتیک سترس ډیزاردر دی، یا د سانحې نه یا د یوې پیښې نه وروسته رواني فشار چې په هغې کې چې دا په ټولو رواني تکلیفو کې دا ډېر لیدل کېږي، چې دا معمولا د یو فلش بک د ځان سره لري، یعنې د پیښې بیا بیا راژوندي کېدل او بیا بیا راپیادېدل او د هغې پیښې تصویرونه په ذهن کې ورتلل، د هغې ویرونکي خوبونه او د هغې حالت بار بار تجربه د دوی په ذهن کې راګرځي د کسانو سره، او د هغې شیانو نه چې هغه پیښې وریادوي د هغې نه یو نوی ایره لري، د هغې نه اجتناب کوي یا د هغې سره مخ کېدای نه شي، یا شدیده بیخوبي، زړه تنګوالی، ژړا، دوامداره ژړا، قهر کړل او عاطفي ستونزې پکې راپیدا کېږي، مثلا ارتباطات او اړیکې د کورنۍ د خلکو سره د چاپېریال سره هغه کېږي، ژوند او ټولنه او هر څه ورسره ورته بې ارزښته کېږي، یو دا تکلیف د PTSD ډېر ورسره پیدا کېږي. بل د دې کسانو سره ژور خفګان
PTSD ډاکټر صاحب وکړه، PTSD یعنی پوست تراوما ډیسارډر،
تراوماتیک سترس ډیسارډر، یا د پیښې نه یا د صحنه نه وروسته رواني اختلال.
مهرباني ادامه وکړه. ډېر من ډېر من
دا پیدا کېږي د کسانو سره ژور خفګان یا میجر ډیپریسیو ډیسارډر یا ډیپریشن ورسره پیدا کېږي، چې دا ناهیلي او د ژوند بې مفهومه کېدل، ژړا، یوازیتوب، بعضی اوقات حتی د ځانوژنې افکار او ځانوژنې ته اقدام کړل، د خوب اختلالات دا ورسره پیدا کېږي. منتشره یا عمومي استرابات یا جنرال انزایټي ډیزاردر چې ورته وایي، یا منتشر استرابات ورسره پاتې کېږي، یوه تلپاتې او دوامداره اندېښنه د کس سره پاتې کېږي د دې زلزلې په اړه باندې، د نه یو واهمه لري او یو ګونګه واهمه د دې په اړه باندې لري. د دې کسانو سره یو بل خاص شی چې د ماشومانو سره ډېرې ستونزې راپیدا کولی شي، کېدای شي ماشومانو یو نوه وابستګي د والدینو سره یا د لویانو سره پیدا کړي. ماشومان کېدای شي چوپ کې داسې د هغه رواني فزیکي حرکات محدوده کې، یعنی غلي کې څورته اصطلاح ورته وکاروم نه پوهېږم، ماشومان عاجزه کې داسې یو حالت ورسره
پښتو کې او پښتو کې لکه چې موږ ورته وایي زبونی وال، سو دا اصطلاح کرم
زبونی وال شو، مننه د تصحیح نه مو چې زما تصحیح کرم، زبون وهل شي دا کسان، یا دا کسان ډیر پرخاشګر شي، جنگ جګړې هر شي سره کینه خستل، د زکړې ستونزې په دوامدار کې کېدای شي دوی ته پیدا شي. او بل اختلال چې یا رواني ستونزې چې په دې داسې طبيعي پیښو نه ورسره مسته کېږي، کمپلیکیټډ گریف ده، یا هغه پیچلی او مغلق غمونه دي یا داغ دیدګي دي چې په دې کې د کورنۍ اکثره غړي مثلا د لاسه ورکوي، ملګري، دوستان، اقارب، کلیوال د لاسه ورکوي، دا نو د دوی سره یو اوږدمهاله او داسې دوامداره شدیده ویره بیا د دې شي ورسره موجوده وي چې بیا داسې یو پیښه ونشي، د دغه داغ دیدګي او دغه غم ځپلي ورسره دوامداره او داسې پیچلی شکل ورسره موجوده وي. کېدای شي د خوب مختلف ستونزې ورسره رامنځته کړي، مثلا د شپې په خوب کې یېرېدل، ناڅاپه د خوب را بیدارېدل، یا په خوب کې ویرونکي خوبونه لیدل. دا ټول هغه عام تکلیفونه دي چې د زلزلې نه وروسته د کسانو سره پیدا کېږي، خصوصا د اطفالو سره. نو د دې دپاره د هغه کسانو چې داسې طبیعي سانحې تېروي، د دې دپاره د رواني نظره یو پروتوکول موجود دی چې د دې کسانو سره په کومو پروتوکولاتو باندې برخورد وشي تر څو چې د دوی د دغې حالت څخه وژغورل شي، یا د دغې حالت نه راویستل شي بیرته په ټولنه کې فعالیت ته مخه کړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب انوري. د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان پر رپورت کې دا هم راغلی دی چې د روان درمانی یا د ارواپوهنې طبي مشورې محدود دي، څنګه د ډاکټر صاحبان کم دي یا خلک مراجعه نه کوي ورته وضعیت څنګه دي؟ دوی هویلی دي چې په سلګونه مشورې ورکړل سوي دي خو بیا هم وایي چې محدود دي. دا هم بیا هم
ما مخکې وویل چې دا د لپاره یو پروتوکول موجود دی، په دې کې چې یو هغه فرست اید یا لومړی پړاو کې هغه لومړنۍ رواني مرستې دي.
او که هغه تشریح کوي ډاکټر صاحب، او که تشریح کوي رواني لومړنۍ
مرستې کې مثلا دا کسان چې د سانحې ته نژدې دي، د سانحې کې وي، اول دا آرام دوی آرام کړل شي، دوی سره خبرې وشي، دوی ته ډاډ ورکړل شي، د دوی خبرې بدون د دې نه چې موږ ورسره استدلال وکړو یا قضاوت وکړو، دوی خبرې په غور واورېدل شي، په آرامۍ واورېدل شي، امنیت یې برابر شي، دوی د امنیت لپاره د اطمینان ورکړل شي چې امنیت یې خوندي دی. د دوی هغه کوم اساسي اړتیاوې چې لري هغه د دوی دپاره برابرې شي، اړیکه ورسره جوړې شي، تازه اړیکه ایجاد شي، د دې کسانو سره همدردي ورسره وشي، او د افکارو تنظیم ورته وشي. دغه هغه ابتدایي او لومړنۍ مرستې دي چې د سانحې نه وروسته په اول او دوه میاشتو کې تر میاشتې پورې دا باید برابر شي. چې متاسفانه په افغانستان کې د کلینیکل سایکولوژستانو یا د کلینیکي ارواپوهانو او په زمن کې د روان او اعصاب د متخصصینو کمبود دی، دې نه موږ انکار نشو کولای. او بل خبره دا چې هغې ځای کې خو فکر نه کوم چې کونړ ولایت کې د حال حاضر په هغې ځای کې یو متخصص د روان اعصاب هلته موجود وي، زه ګمان نه کوم، اطلاع نه لرم، میدان کوم، ولې فکر کوم چې وجود ونه لري. نو دا کافي نه دي، هغې لپاره باید په دې بخش کې ټیمونه واستول شي، او دا زمینه د لومړنیو رواني مرستو ورته مسایده شي. که کله موږ دوام پړاو ته داخلیږو، چې دا دوام پړاو کېدای شي د څو هفتو نه وروسته یا د میاشتو نه وروسته داخل شو، تر څو چې مریض ریاش کو یا سکریننګ د مریضانو وکړو، چې مریضان وپېژنو چې کوم مریضان په کومه کاتګوري کې دي، کوم مریضان سی بي ټي یا سایکوتراپي یا روان درمانۍ ته ضرورت لري، چې د هغې سره د خبرو د طریقه یا د هغې مهارتونو د طریقه چې دوی وکولی شي دوی خپل هغه پخواني مهارتونه، هغه پخوانۍ اړیکې جوړې کړي، د هغې نه هغه ورته تقویه کړو، او دوی وکولی شي په ټولنه کې داخل شي او په ټولنه کې جذب شي. او یا هغه مریضان چې په څنګ روان درمانۍ کې یا په څنګ سایکوتراپۍ کې دوایي ته ضرورت لري، هغه شناسایی شي، هغه وپېژندل شي، او د هغې لپاره مناسبه دوایي د دوی د حالت سره سمه ورته تجویز شي. او په درېیم پړاو کې چې یو میاشت دوه میاشت یا درې میاشتې دقیق ارقام ما په ذهن کې نشته، فکر کوم تر درې میاشت د یوې میاشت تر درې میاشتو وروسته درېیم پړاو دی، چې په هغې کې د سایکوتراپي هغه ګروپ تراپي یا ډله ییز شکل باندې کسان راټولیږي، او د هغې سره سایکوتراپي کېږي، یا د کورنیو سره انفرادي شکل باندې دا خبرې ورسره کېږي، او تخصصي مداخلات کېږي. تخصصي مداخلات همغه د فارماکوتراپي یا د دوایي تداوی و دادي. او په زمن د دې کې د دې د ریهبلیټیشن دپاره، د دوی د دویم ځل فعالیت دپاره په ټولنه کې، چې په ټولنه کې څنګه فعال شي، د شغل او د کار او د اړیکو زمینه ورته برابره شي، اکوپیشنل تراپي وشي ورسره، دغه څه دي چې په دې پروتوکول کې شامل دي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري، واقعا ډیر سخت حالت دی چې په یوه لحظه کې او هغه مشپوي زمکه ټکان وخري، شدید ټکان ورستل دي، څوک را پاتې کی ګشاو خو ګورې سین کور پاتې ده، نه کور کې څوک پاتې دي. الله دې رحم وکړي، ډېر سخت حالت
چې په ژوند کې درلودل د لاسه ورکړي، څوک نن ریواکم درداون کې، الله دې صبر
ورکړي. یو تصویر مې ولید، ویډیو و د یو ځوانکی د خپل کورنۍ تقریبا 12 کس له لاسه ورکړي، د خپل جلال آباد کې څورغلی هلته چغه ګډه سوی، ودای څورغی هغه تصویر اڅ زماله ذهن نه وځي. په هر صورت ډاکټر صاحب، د دغه زلزلې رواني اثر به تر څومره په دغه ماشومانو کې پاتې سي، یا پلویانو کې وای دوی هیروي زر، او په ماشومانو کې وای دوام کوي، که څنګه خبره برعکس ده؟ دغه یاد اثر نمبر یاد
شدت بلو چې د شدت مریضۍ د شدت هغه چې ما ویل چې په موږ کله چې دوام پړاو دی رواني کومکو ته ځو، چې د اول هغه اولیه کومکو د رواني نه تیریږو، دویم پړاو ته چې ځو هغلته موږ تریاش کوو، مریضان تقسیمات کوو چې مریضانو شدت څومره دی، چون فرق کوي چې او چا څومره رواني آسیب لیدلی دی. نو هغه کیدای شي په لویانو په ماشومانو کې متفاوته وي، ولې پر ټوله کې ویلی شو، په ټوله کې ویلی شو چې دا تکلیف په ماشومانو کې د نسبتا هغه خپل سکار یا هغه خپل زخم د ماشومانو په روان کې تر ډیره پرېښودای شي، او په لویانو کې نسبت د نران نه نسبت د ښځو ته دغه مشکل زیات دی، او دغه سکار یا دغه چپه دغه د دوی په روان کې تر ډیره پورې پاتې کیدای شي. خو دا تر دې پورې هم تړاو لري چې څومره رواني مرسته د دې خلکو سره کیږي، څومره د دوی دغه رواني حالت تداوي او درملنه کیږي، او څومره د دوی سره سایکوتراپي روان درمانی کیږي، او څومره د تعقیبیږي، دا تر دې پورې هم تړاو لري چې که چیرته دغه کومکونه مطابق د دغه پروتوکول ورسره په دوامداره شکل او په مناسب او تخصصي شکل وشي کیدای شي چې انشاءالله دومره تاثیرات باقی پاتې نه شي، ولې په هر صورت باندې پاتې کیږي.
توکل په خدای. ډاکټر صاحب، مخکې تر دې په خوست او پکتیکا کې هم زلزلہ شوی و، تقریبا ورته زلزلہ شوی و، بیا د هرات زندجان مرګونه زلزلہ و، هلته په سلګونه کسان مړ شول. تاسو په افغانستان کې هستی، دغه زلزلو د اثارو نه رواني اثارو ته څنګه رسیدګي وسوه، څومره مؤثره وه؟ تاسو ته خپل مریضان راغلل که رانغلل، تاسو خپل تجربه کړئ ته وایي مهرباني.
د نه چې زه دقیق ارقام ولرم، یا د زندجان د زلزلې د کسانو نه چې رواني ستونزې درلودې دقیق ارقام زما سره نشته، او نه د خوست کیدای شي د عامې روغتیا وزارت د ارقام په اړه باندې څه کار کړی وي، اتمن کړی وي.
د تاسو ماینه خانې ته څوک راغلی؟ و خپل شخصي و
شخصي تجربه پاره باندې وایم، د خوست در د زلزلې نه ورسته ډیرای کسان د پی پی اس ډی یا د پاست تروماتیک سترس ډیزاردر، د ژور خفګان، د خوب د اختلالات، او د کمپلیکیټډ گریف په لوه باندې په مختلفو رواني او لوه باندې ما مریضان درلودل، چې زه یو محدود او ناقص عمر کې دی شورته وایم، هغه زه لرم چې معمولا په دې کې د او کلنۍ نه ښکته هلکان او نجونې زیات وو، او په لوړ عمر کې ښځې زیاتې وې، ولې مجموع کې ماشومان نسبتا زیات مخ ته مراجعه کړې ده نسبت لویانو ته.
زه خپله کله چې افغانستان کې وم، داسې دا وړې وړې زلزلې به کېدې، خو په هغو وختو کې 1980 او 1990 کلونو کې دوه خواته لویان به ویل چې ټول خطرناک زلزلہ یو وخت کې کوټه کې شوی و، او دوی به بیا ویل چې داسې زلزلہ شوی و چې د ونو پاڼې توی کړې وي. زه په وخت کې کوچنی وم، ما به چې واورېدل ما دماغ خپل بدن کې مې ویره او ترخه خبرېدله. مننه ډاکټر صاحب. په لومړنیو په اوسنیو حالاتو کې دوه کسانو سره په دمرستو تکبیر ته ستانسو، کوم نو خواړه کومک کوي سې دو سره تاوده، یا کوم نو لباس کېدای سي ډیر مؤثر وي د تراوما یا د رواني ضربې د تخفیف لپاره؟
د معمولا دا کسان ما چې تاسو چې لومړی پاراډاو کې دې سره رواني هغه یا فرست ایډ سایکولوژیکل فرست ایډ چې ورته وایي، یا پی اف ای چې ورته وایي، هغه پیرې کې د ټولو پارامترو څنګه بنسټیزې اړتیاوې دې پوره کول دي، چې پیرې کې خواړه، اوبه، سرپنا، کورنۍ، لباس دا شانې، د اقلیم او د آب و هوا سره مطابق باید دوی لباس ولري، او د خوړو په اړه باندې چې څومره مغذي خواړه وي چې شامل د کاربوهایدریتو، پروټینو، منرالو دا ټول مواد ولري دوی ته ورکړل شي. په خاطر دې باندې معمولا چې دوی سره رواني اختلالات پیدا کېږي، تغیرات د اشتها فوقالعاده ورسره زیاتې دي. کسانو سره اکثره د اکثریتو اشتها کمیږي، باوجود چې د یو تعداد اشتها کیدای شي په غیر قابل انتظار شکل باندې لوړه شي، ولې په مجموع کې په اکثره کسانو کې دوی اشتها خرابیږي. نو چې اشتها خرابیږي، معمولا که هغه غذاګانې چې غني غذاګانې وي وخوړل شي، ورته ورسېږي، دوی دپاره بهتره دي.
ډاکټر صاحب محترم، وروستۍ پوښتنه په دې حقله ده چې په دغو حالاتو کې چې کونړ کې مثلا دا وضعیت راغلی، مخکې تاسو ویل چې د روان درمانی متخصصینو کمښت هم ده، تاسو خپلو همکارانو ته څه توصیه کوي؟ او دا راز هغو کسانو ته چې رواني ضربه یې لیدلې ده، څه ورته توصیه لري؟ مهرباني.
هغه کسانو خپل همکارانو ته خو ای کاش یو ټیم ایجاد شي چې زه هم من حیث یو عضو او د یو شاګرد ورسره ولاړ شم، او وکولای شم تر یو حده پورې په دې کاروان کې مل وم، او انشاءالله دا به کوو. کوشش وکړي ټول ډاکټر صاحبان د روانو د اعصاب چې په دې کمپاین کې برخه واخلي او هغه ته ولاړ شي، د مریضانو په درملنه کې، د دوی د امراضو پېژندنه کې، دوی په کټګوري او تریاش کولو کې سهم واخلي، او تر خپل واسې پورې هغه ته خدمات رایه کړي. او هغه کسان چې په دې غمیزه کې وو، هغه ته چاره طرف ته د هغې دپاره مې فقط یو څه چې ویلی شم دا ورته ویلی شم، د اوس دپاره د دې ځای نه چې صبر دې وکړي، الله جل جلاله د صابرینو سره دی، او کوشش دې وکړي چې خپل اعتماد به نفس د لاسه ورنه کړي، او راتلونکي ته دې امیدواره واوسي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب انوري چې سره له خپلو مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه، او په دې خبرونه کې موږ سره مو برخه واخیستله. درنو اوریدونکو، یو اعلان اورو او بیرته راګرځو خبرونه ته.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو او خاغلو اوریدونکو، د خبرونه په تباخه کې له اوتریشنا ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل، د عمومي طب او رواني طب متخصص، را سره ملما دی. ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړ. مې رواني
تاسو مننه کوم چې موږ خپل راډیو پروګرام د پاره او بللو او خپل رسول نو تاسو سره ګټ کړو.
ډاکټر صاحب حتمان خبرونه مو اوریدلی دي چې تیرونی په افغانستان کې کونړ کې زلزلہ وسو، زرګونه کسان ټپیان او مړه کړي دي. وروستي ریپورتونه چې موږ ترغلل، ځینې کوچنیان او خزي وایي چې موږ بد خوبونه وینو، هغه کسان چې له زلزلې پاتې شوي دي ژوند دي، بد خوبونه وینو او په خوبونو کې ریګو، او فکر کوم د دغه سي استراب سره دوی مخامخ دي. پښتنه دوم دا ده چې د ناڅاپي پیښو په وخت کې کله چې انسان د مرګ او ژوند ترمنځ احساس وکړي یا خورا خطر احساس کړي، اعصاب او په عموم کې بدن څه ډول عکس العمل ښیي؟ مهرباني.
مننه له پښتنه څخه. څه چې تاسو وویل دغه پښتو کې وایي چې ناڅاپ اروایي فشار ناروغي، یا په انګلیسي کې ورته وایي اکوټ سټرس ډیزارډر. دا هغه وخت پیښیږي کله چې مثلا یو ذکر شي د نړۍ د زلزله وشي، یا مثلا یو چا خپلوان له دې دنیا څخه لاړ شي، یا مثلا یو د موټر چکر وشي، یا مثلا یو څوک یو لوی دروند انا سربنګ یم، چې مثلا یو ناسا پترانه روزي نارزو باندې نه شي، مثلا یو سیلاب راشي یا مثلا یو داسې یو پیښه وشي چې هغه عادي نه وي، معمول نه وي او لوی اغېز ولري. د دې پیښې په پایله کې د بدن غبرګون داسې دی چې ناروغ یا دا کس دا بدن خپل اعصاب له لاسه ورکوي. دا په دې معنی چې هغه د فکر کولو توان له لاسه ورکوي، هغه د بدن ریش پیدا کوي، د لاسو ریش پیدا کوي، یا موږ ورته وایو چې لاس پیدا کوي، یا مثلا کېدای شي چې دا ناروغ کانګې پیدا وکړي، د زړه سکان پیدا وکړي، د سر درد پیدا وکړي، همدارنګه یا بدن سست اوسي او ډېر خپه اوسي، عصبي اوسي، نارام اوسي، او همدارنګه یا کېدای شي چې د فکر کولو توان له لاسه ورکړي، اته خبرې ونه کړي، هېڅ توان پیدا نه کړي او هېڅ پاتې شي. دغه حالت معمولا د څو اګړیو لپاره دوام کوي. که چېرې ډېر وخت دوام وکړي دا به نو یو څو ورځې وشي، تر څو ورځې وروسته ډېر دوام باید ونه کړي.
هغه پښتو کې ورته وایي زبون یو حل سوی ده، همدا معنا لري؟
په پښتو کې همدا شی ورته وایي چې مثلا دا نو سوی ده چې ناڅاپه اروایي تشاده، ناڅاپه اروایي حمله، یا مثلا ناڅاپه اروایي ضربه.
ناڅاپه اروایي ضربه
ضربه بله. په انګلیسي کې موږ ورته وایي چې اکوت سټرس دیزاستر، یعنی ناڅاپه یا بیرونی اروایي فشار ناروغي.
ډېر مننه ډاکټر.
دا هغه وخت پیښې چې کله چې یو څوک ناڅاپه او په بیرونی توګه یو څوک څه پیښیږي، یا خبر واوري، یا مثلا یا خپل وویني.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ډېر مهم معلومات دي. بیا نو دا تروما څه ته وایي ډاکټر صاحب؟ او څو ډول
دا تروما شي ده؟ دا تراوما خو انګریزي کلمه ده، دا په پښتو کې یا فارسي کې موږ وایو چې ضربه، یعنی ضربه ده. او که چیرې دا ناڅاپه اروایي فشار ناروغي زیاته وامه کړي، تر څلورو اونۍ زیاته وامه کړي، یعنی دا کس د فکر کولو توان له لاسه ورکړي ده، بدن ریش ولري، زړه سکان ولري، او د خبرو کولو قدرت نه لري، مثلا خپه وي، عصبانیت ولري. که چیرې دا نمونه تر څلورو اونۍ زیات دوام وکړي، په دې حالت کې موږ وایو چې تر اروایي ضربې یا تر اروایي تراوما وروسته اروایي ناروغي، یعنی تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي. په انګریزي کې دې حالت ته وایي پوست تراوماتیک سټرس دیزاردر. پوست تراوماتیک سټرس دیزاردر دا هغه حالت دی کله چې ناروغ د بیرونی یا د ناڅاپه اروایي فشار ناروغي څخه روغ نه شو، دا دوام وکړي، په څلورو اونۍ زیات دوام وکړي، بیا ورته دا ناروغي ویلی شو، دا تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. اوس چې دغه کوچنیان الکان جنې او ښځې وایي چې دوی زلزلې په خوب کې ویني او ویریږي، دوی هم تروماتایز شوي دي؟
خو دا خاص خبره سمه ده، بالکل بې سمه ده، ځکه د زړني پیښې په پایله کې یو انسان څه چې په سترګو لیدلي دي هغه هره ورځ هر دوی بېرته په یاد راځي، په فکر کې راځي ورته، نو ځکه دا فکر کې راتلل یا په یاد راتلل دا خپله دا به نه لري، ځکه به ناروغ شي یو ځل بیا دغه تیر حالت لیدلی وي، دا ناوړه حالت لیدلی وي، دا زلزله لیدلی وي، یا مثلا دغه سیلا بیا دغه ناوړه د موټر تصادف یا اکسیډنټ لیدلی وي، دا هر ګړی په فکر کې راځي، په سترګو کې څوک څه ځلیږي، دا خپله د انسان په بدن ناوړه اغېز کوي. دا ناروغ هر ګړی له یو اروایي فشار سره مخامخ وي، په همدارنګه کېدای شي چې په خوب کې ورته راشي، په خوب کې ورته راشي. اته دا په دې باندې کله چې یو څوک یا یو ناروغ د یو پیښې په اړه باندې ډېر فکر وکړي او خامخا د شپې هغه اړه باندې فکر کوي، له همدې کبله په خوب کې هم سره ځي چې په خوب کې کله چې سره ځي دا ناروغ په خوب کې ویره پیدا کوي په خوب کې مطلقا داسې ویره پیدا کوي لکه اما پخوانۍ پېښه چې زلزلې په سترګو لیدلې وي یا پخوانۍ پېښه زلزلې چې تکرار شوې وي نو ځکه ناروغ په خوب کې ویره لري او دغه څه له خوب څخه راویښېږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. دغه حالت تراوما د ناروغ په بدني فعالیت باندې نور څه تاثیر غورځوي؟ مثلا خوراک عادي وي، نوي فعالیت څنګه وي، ګوشن شین کیږي که څنګه کیږي ډاکټر صاحب؟
ولې نو دا دغه ناوړه پېښه یا دغه بدني یا ناسمه پېښه چې ناروغ لیدلې ده یا اورېدلې ده دا د انسان پر اروا او بدن باندې دواړو باندې بد اغېز کوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د انسان پر اروا داسې بد اغېز کوي چې ناروغ کېدای شي چې خپګان ناروغه پیدا وکړي یا ډیپریشن ناروغه پیدا وکړي. موږ په بس کې ډیپریشن ورته وایو، پښتو کې موږ خپګان ورته وایو، پښتو کې افسردګي ورته ویل کېږي. او نو ځکه کېدای شي چې دا ناروغ د خپګان ناروغي په پایله کې هغه تل غوسه وسي، هغه خپه وسي، خوب یې ورک وسي، اشتها کمه وسي. د اشتها د کموالي په پایله کې ناروغ وزن بایلي. همدارنګه کېدلی شي چې دا ناروغ ګوشنشین وسي، یعنې نه غواړي د چا سره خبرې وکړي، د چا سره مخامخ شي، په کور کې ځان یوازې پرېږدي. او بل کېدای شي چې دغه ناروغ مخدرات لاس واچوي، یعنې روسیا روسي توکو ته لاس واچوي، روسي مثلا په سګریټو باندې یا په شرابو باندې، مثلا په نورو مخدراتو باندې لکه کوکاین یا مثلا یا کیسامین یا تریاک یا مثلا چس، دته کولی شي چې لاس واچوي. او بل د انسان پر بدن باندې د دیناوه یا نساته اروایي فشار اغېز لري چې خپله پر د زړه او د وینې په دوران باندې بد اغېز کوي. هغه په دې معنی چې ناروغ ډېر ځله زړه ټکان لري، زړه ټکان لري، د وینې فشار جګېږي. او همدارنګه په د هاضمي جهاز کې، د معدې او هاضمي جهاز کې کېدای شي ناوړه اغېز وکړي. مثلا ناروغ کېدای شي شکان کې پیدا وشي، ناروغ کېدای شي اسهالات پیدا وشي، قبضیت پیدا وشي، همدارنګه د ګیټ درځونه چې له شوت پیدا وشي. او بل اشتها ورسره کمیږي، کله چې اشتها کمه شي نو ناروغ خامخا د وزن کمښت پیدا کیږي، یعنی ناروغ وزن بایلي. او بل خپله پر عصبي سیستم باندې، عصبي جهاز باندې ناوړه اغېز کوي. هغه داسې چې دا ناروغان ډېر حساس دي، د یو کوچني خبرې په اورېدو باندې یا د یو غږ په اورېدو باندې دا ناروغ دغه خپل اعصاب له لاسه ورکوي او ډېر ژر په غوسه کېږي او ډېر ستر غبرګون ښيي. او بل کېدلی شي چې د ناروغ د سترګو حس، مثلا یا د غوږو د اورېدو حس، دا ډېر حساس وشي، یعنې په کوچني خبره باندې لوی غبرګون وښيي. یا مثلا په یو بله ورته پېښه باندې کله چې ناروغ وویني، کېدلی شي هغه پخوانۍ پېښې په اړه باندې ټول
ډېره مننه ډاکټر صاحب. داسې کسان هم شته په کونړ کې د زلزله ځپلو څخه چې د کورنۍ اکثر غړي له لاسه ورکړي دي، یوازې پاتې شوي دي، کوچنیان دي یا مشران دي، ډېر نږدې خپلوان یې مړه شوي دي، شهیدان شوي په دې زلزله کې. دغه کسانو سره د ارواپوهنې له لارې څنګه مرسته کېدلی سي؟ د مشورو لارې، د جلسو لارې، کومه بل لار لري ډاکټر صاحب؟
مننه د پښتنو څخه دا ډېره اړینه پوښتنه ده. دوه شیان ډېر اړین نقش لري. یو دا چې باید دغه کسان و ډاکټر ته ورشي، یا ډاکټر ته باید ورشي. او بل دا چې یو افافوس اړتیا ده، یا د اروایي درملنې یو سمفوس اړتیا ده، متخصص اړتیا ده. یو ډاکټر کولی شي چې دغه ناروغانو ته درمل توصیه کړي، درمل ورته وفرمایي چې دا درمل زیاتره وخت د خپګان ضد درمل یا د خپګان پر وړاندې درمل دي، لکه پاروکسیتین مثلا یا سرسایدین یا میشتوزاپین یا پنفاکسین یا میتریپتیلین. دا درملونه کیدای شي چې د ډاکټر لخوا څخه و ناروغ ته وفرمایل شي. او بل د اروایي رنوافوه لخوا څخه یا د اروایي درملنې د متخصص لخوا څخه باید د دې ناروغانو سره په منظمه پرله پسې توګه ناشتې وشي، باید مجلسونه وشي. دا مجلسونه یا ناشتې کیدای شي چې انفرادي وشي، یعنې د یو نفر سره وشي، د یو کس سره وشي، یا کیدای شي چې دا په ډلیزه توګه یا په ګروپي ډول وشي. په دې ناشتې یا غونډو کې باید ارواپوه یا د اروایي درملنې تنفویه متخصص باید پر څو ټکو باندې ډېره توجه وکړي، ډېر پام وکړي. هغه دا چې د ناروغ پام بلې خوا ته واړوي، یعنی داسې کوشش وکړي چې د ناروغ خپل پام بلې خوا ته واړوي، ناروغ د تېرې پېښې په اړه باندې فکر ونه کړي، د هغه په اړه باندې سوچ ونه کړي، د هغه په اړه باندې مثلا احساس ونه کړي، یا مثلا په لنډه سوره هغه ته هېر کړي. دا کوشش باید وکړي. او بل دا چې د ارواپویه د اروایي درملنې څانګپویه متخصص باید له دغو ناروغانو سره یو ځل تمرینونه اجرا کړي، تمرینونه سرته ورسوي، تمرینونه دوی ته وښيي. مثلا داسې تمرینونه چې ناروغ خپل ځان ارام احساس کړي، ناروغ مثلا خپل ځان نرم احساس، خپل ځان سست احساس کړي، او بل د پیښې په اړه باندې د هغه پام بلې خوا ته واړول شي، داسې یو تمرین. او بل داسې یو تمرین چې مثلا د ناروغ سره مرسته وکړي چې د فکر کولو، د پیښې په اړه چې فکر کولو او احساس کولو او په هغه اړه باندې یادونه مخنیوی وشي. دا ډېر مهم کار دی چې یو ارواپوه په دغو ناروغانو سره د درملنې په وخت کې باید پام ورته وکړي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل پوښتنه دا ده چې آیا ډاکټر صاحب د دغه مرګونې زلزلې یاد به د دغه کسانو په ذهن کې تر څو مودې پورې پاتې وي؟ آیا د زمانې په مرور سره به دغه یاد ورو ورو کمزوري سي که نه تر اخره به ورسره وي؟
صاحب، داسې نشي. یا خو خامخا څو چې یو انسان ژوندی وي د یو نوای پیښې فکر کې ورسره وي.
د ما منظور هغه ځورونکي یاد چې په ځورول کې په ځوريږي،
ځورونکي یادونه د وخت په تیرېدو سره کمیږي. دا یو ثابت خبره ده. هر څومره چې یو ناوړه پېښه د فشار خوا څخه ولیدل شي، یا مثلا واورېدل شي، دا ناوړه پېښه د هغې ناوړه اغېزې دا د یو وخت لپاره شدت تېر لري. د وخت تیرېدو سره د هغې ناوړه پېښې اغېز او شدت قرار قرار باندې کمیږي. که چیرې کم نه شي، نو دا د یو ناروغي به هېڅ کېږي، لکه مخکې چې موږ وویل د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیزاردر، یا په پښتو کې ورته ویلی شو چې تر اروایي ضربې وروسته اروایي ناروغي، دا ناروغي د دې ناروغ سره په حساب پاتې کېږي. نو ځکه په دې اوس وخت کې په دې لومړی پړاو کې چې دا اوس د لومړي پړاو دی، هر پړاو دی، په دې پړاو کې به ډېر کوشش وشي دا ناروغان په سمه توګه په ارخیزه توګه سره د دې درملنه وشي، تر څو د دې ناوړه اوږدې ناروغۍ د دوام څخه مخنیوی وشي.
او ډاکټر صاحب، د پیښې له ځای څخه انتقال څومره ګټور وي که نه وي؟ کوم چې څه پیښه شوې ده، زلزله شوې یا ناوړه پیښه شوې ده، یا یو کس خپل ډیر نږدې عزیز له لاسه ورکړي، کله پیښه هغه ځای نه سړی لري څومره ګټه لري که نه لري؟
دا ښکاره خبره ده چې له هغه ځای څخه چې هلته پیښه رامنځته شوې ده، او ناروغ په هغه ځای کې یو ناوړه حالت لیدلی دی، له هغه ځای څخه لیرې کېدل دا یو مثبت اغېز لري، دا یو ګټور ګام دی چې باید وشي. او موږ د اروایي ایکپ ډاکټران، یا مثلا د اروایي درملنې متخصصین، یا تمپوان، هم تل دا لارښوونه کوو چې ناروغ باید له هغه ځای څخه چې هلته پیښه شوې، له هغه ځای څخه خپل فکر باید لیرې کړي. یعنې په فکر کې له ناروغ پ
ډاکټر صاحب، بلنه خبر ده چې دغه اجتماعي همدردی ناسته پاسته تسلیت ویل جماعت تل خلکو سره کې ناستل په مجلس کې دا څومره ګټور دي؟ دغه څه تروما د اثر او دل لري کول لپاره
دا ګټور ګام دی. ولې نو دا څه خبره به شي سره ده؟ دا ګټور ګام دی. موږ هم ناروغانو ته دغه شنه ناروغانو ته موږ لا شو نه کوم چې دوی ټولنی ځاړي کې وساتي. ټولنی ځاړي کې ساتل دا باندې لري چې په کور کې چې خپلوان سره ده له کور له غړو سره یا له ملګرو سره له دوستانو سره دوی اړیکې وساتي او خپل پام بل خوا ته واړوي. دې اړیکو د ټیمونو په پایله کې ناروغ خپل پام بل خوا ته اړولی شي. ناروغ کولی شي له هغو سره راشه درشه ولري، تګ راتګ وکړي، له هغو سره خبرې وکړي، مجلس وکړي او خپل پام بل خوا ته واړوي. او بل دا چې د اروایي درملنې څانګوان یا متخصصین هم کوشش کوي چې ناروغانو ته تل دا لارښوونه وکړي چې ناروغان ټولنیزې اړیکې وساتي او د ټولنیزې اړیکو د ساتلو په پایله کې ناروغان خپل په ناروغي باندې بلاسي کولی شي. او بل دا چې جماعت تلل یا مثلا عبادت کول یا لمونځ کول دا یو ګټور ګام دی. یا مثلا تلاوت کول د قرآن شریف دا یو ګټور ګام دی، ځکه د عبادت په پایله کې ناروغ خپل ځان د ناوړې پېښې فکر او یا څخه ځنډېږي ساتي. هغه خپل د فکر بلې خوا ته اړوي، هغه بل په دې باور پیدا کوي چې خپل هم عبادت کول د څه درس ورکوي او د دعا کوي. مثلا زه په هوایي پرلامې مثبته اغېزه کوي. او بل یو بل اصطلاح ده د مډیټیشن په نامه یادېږي. مډیټیشن یې موږ پرې څوک چې دا خپله ده په موږ ویلی شو چې د عبادت تفکر او تعمق معنا ورکوي. که موږ په پښتو دا معنا کړو، یعنې عبادت کول او فکر کول او ژور فکر کول په یو شي په اړه باندې، یا ځان په اړه باندې، چې دا هم ګټور کار دی او موږ یې تل ناروغانو ته دا غنه ښوونه کوو.
ډیره ډیره مننه. مونږ ته چې راپور راغی هلته خصوصا کوچنیانو هلکانو نجونو ویلي دي چې دوی بد خوبونه ویني او زلزلې په خوب ویني. آیا ټول به دغسې اضطراب ولري؟ خو ځینې حل وایي، ځینې حل نه وایي. که څنګه لویان به هم بالغان به هم دغسې شاید خوبونه وویني، خو څون کوچنیانو حل ویلی ده څرګندېږي چې دوی لري دا حالت د اضطراب او د تراوما.
دا شو شو پښتنه ده. نه ناوړه خوب یا ویرونکي خوب لیدل چې په فارسي کې کابوس ورته وایي او په انګریزي کې نایټمیر ورته وایي. دا پوه کسانو چې ډېر امید لري، یا پوه کسانو چې ډېر لیدل کېږي چې دوی د پېښې تر اغېز لاندې ډېر راغلي وي، یعنې دوی د ناوړه پېښې په اړه باندې ډېر فکر کوي او د هغه یا د ستلو سره یې. نو ځکه په دغو کسانو کې دا ویرونکي خوبونه ډېر لیدل کېږي. ښکاره ده چې په ماشومانو او ځوانانو کې د ناوړه خوب لیدل یا د ویرونکي خوب لیدل ډېره اغېزه لري، ډېره منفي اغېزه لري. ځکه دوی ځوانان دي، دوی تجربه نه لري، دوی احساس قوي دي، غښتلي دي، دوی په حساب هیجان ده، دوی فکر ژر تر اغېز لاندې راتلونکی کوي او دوی ژر کېدلی شي چې په اروایي ناروغي باندې اخته شي. نو ځکه په ځوانانو او ماشومانو کې د ویرون کې خوب ذات ځل کیږي نظر هم کسان ته چې به عمر ډیر زکه دومره ډیر د ډیر عمر لرون کې خلک ذات چې به خوندان یې هغه خامخه په خو نور نه وړي پیش لیدل یې اوریدل دي هغه د استراتیجی دا تګلارې ځکه چې د سوکې کله چې دوی د یو نه وړي پیش سره مخامخ شي
یعنی په دې معنی چې کوچنیان ځوانان هلکان نجونې ډېر کومک او مرستې ته اړتیا لري په دغه سې
ځکه دوی زیات اغېز ځای دي د همدې خاطر دوی زیات ضربلین ته اړتیا لري ډېر پاملرنې ته اړتیا لري
ډاکټر صاحب د مرکې په پای کې غواړو توصیه ولري هم ارواپوهانو ته دننه په هیواد کې چې زلزله ځپلو سره څنګه مرسته کولی شي او هم هغو کسانو ته چې له استراب سره او تراوما سره اخته دي په تراوما اخته دي د دغې مرګونې د زلزلې له کبله مهرباني وکړئ مننه پوښتنې څخه
زه مشوره ډاکټر ایوان په یو وخت کې دننه یا مثلا په پوهان په یو وخت کې دننه هم پوهیږي چې موضوع باندې دی خپل هم خامخا تجربه لري معلومات لري دوی خپل کولای شي شاید ناشونه وکړي ما ناشونه ده چې وګړو نه روان ته کوشش وکړي چې په حساب د بیل د سکین درمل چې دي د سکین موږ څه وايي په څه باندې او په فارسی کې مسکن او سوای افغانان مسکن او سوای یا
مسکن او مسکن
مسکن یا مسکن دا نورمال چې کوجو یې دا نورمال دی او موږ چې دا نورمال دا د سورز د پاره ورته شي هغه ته ځنګل غلط کی کله چې اسمن باید ورته شي دا نورمال کې دا چې روس کې پیدا کی یعنی چې پیدا کی یا اډیکشن باندې چې اډیکشن او سوای خپل لا یې چې د روسیا خپل نه راځي مجدل تا په لیدیش کې پوتری شواد کې مش کوشش کوي چې او ناروغانو ته دغه ناروغانو ته لا بین د سپین ورن کو یا دا مسکین دغه ورن کو او بل مهم شی دا دی چې د ناروغانو سره به دا ستاسو نه وشي چې دوی خپل وګورم چې یعنی یو ډاکټر یا یو ارواپو به ناروغ سره به یو خپلوان په توګه وګوري هغه دا چې چې نه وکړي لکه دا هغه چې یو خپلوان و شي ان په دې معنا چې د ډاکټر یو هغه په هغه چې نن به راشي وو چې دا ناروغ مطلقا پر ډاکټر باندې پر هغه په باندې بشپړ باور ولري دا هغه خبره و وي او دومره دا ډاکټر یو هغه په ناروغ نه دي چې د دې ترمنس هیڅ واټن شته نه لري ځکه بیا کېدای شي چې د ترمنځ داسې یو اړیکه ټینګه شي چې هغه دواړه ترمنځ د باور او اعتماد فضا وي بیا دا درملنه شي ده بیا ډېر لوی اغېز کوي په ټول ورته باندې شي
او توصیه مو هغه کسانو ته چې په ذهني اضطراب باندې اخته شوي دي وروسته له دې لوی واقع نه شاید ډیر کسان وطن کې دا اغونی سي عادي ونی سي او مراجعهونه کې ارواپوهانو ته اوریت متوسیات ده سره دې چې دا وړ خوبونه ویني دا وړ وضعیت ولري بیا هم
ما مشوره ودی ته دا ده چې کوشش وکړي چې د تیری تیش په اړه باندې هیڅ فکر ونه کړي یو ویم په یاد نه راوځي دا دوا او درېم هغه احساس چې به د تیش د رامن چې دوی په هغه باندې د لودل کې هغه احساس ونه لري یعنی دوی کوشش وکړي چې دا پیښه هیر کړي هغه باندې چې کوي ونه کړي هغه پیښه باندې هیڅ یادونه په خپل فکر کې نه وي او بل کوشش وکړي چې په دې ځای کې وساتي د خپلوانو سره د ملګرو سره د دوستانو سره د هیوادوالو سره د ډاکټر یا واپو سره خپل اړیکه وساتي او لاغو لاشوونه وغواړي او د اړیکو په ساتلو په پایله کې کېدلی شي چې دا ناروغ یا دا کسان دوی هغه تېره پېښه د یاد وباسي هغه په باندې نور فکر ونه کړي او بل که چېرې دوی د شپې لخوا ویرون که خوب بینی کوشش بده که چه شبیه لخوا مطلقا یا فاقش و رسول پر پیش پارا بندی چه کرو نکری در پیش پارا بندی نور یادون سازه نکری او هغه زنی چه دوی دی بلی بیا هغه زنی چه دوی دی چه بینی بیا هغه پختو چه کشبرانه ولی او بل دی کوشو که چه من لمازده در خواست خواست که ممکنه که امکان لگی دی سپوسو یعنی او کرسی او ساعت پارا او دلی پارا دی خوزش بکی مثلا یو یو څو فلمونه راځي نو سره څنګه تاسو وکړي دا سپورت دی خو زه دا یو ګټور ګام دی دا اروایي درملنې لار ده او بل ښکاره دي چې دوی کچی درمل څه اړتیا ولري به ډاکټر ته درملنې لپاره ورشي او بل دا ساسي دي ساسي موزیک دا هم ګټور څه باندې دي کچی ممکن دی مثلا دوی دا امکانی مثلا ساز آوری آواز آوری یا یو موزیک آوری دا هم گشه بسته وانیجی ای دا پارش دی خپل بکر دا تیوی پیش تخه لیوی وسا چه دا غی پیش تخه دا فکر که اولو مخنیوی وکری او بل دا چه دا کچی بی خوب پا خوب که ویرون که خوبونه وینی نو کورشکی بکی چه لکه څنګه چې مخموول مشوره خواته خو آرام وشي او خپل ځان خوش وساتي که چې له خوب ته خوب کې بیرون خوب ولید او له خوب راتاسي ده دا له دې سره راتاسي په څو درېږي او به نو کوڅه ته ولاړ شي څو ګامه واخلي او یا مخ ومینځي یا لاسونه ومینځي یا اوبه وشي یا په کور کې له چا سره چې نږدې کاسه یا مثلا لا سره په دې اړه باندې خبرې وکړي او دا چې ونه کې شي دی یو خو ونه او دا د څه چې پوهه دی مې لاس مې راولاس او اما او په دې کې چې زه اوس وښیم او دا خو او اس څه نه لري اس واڅه نه لري
ډیر ډیر مننه دا روسي ته توسیم ډیر مهمه واځي چې خو بلی د ناوړه خوب به تر دې چې لبستر را پاتې او مخبري منځي ډیر تشکر ډاکټر صاحب یو جهان مننه الله تاسو نه خدای مو بریالي او موفق لره
مننه کوم تاسو ښه پرمن سره مننه
په دې سره ګران اوریدونکو د ځوان فکر دا برخه په همدې ځای پات رسیدي زه لخپلو ګرانو میلمنو د رواني طب متخصصانو ډاکټر صاحب فرید احمد انوری او ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل څخه مننه کوم او لګرانو اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم تر راتلونکي اونۍ او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو خاد خوشاله او بریالي اوسئ.
خلکو خوشالی دا زما اختر مال د غم زیر راوړینا لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما د هل ویلو ویلو خلک ډیر دی حال ساتلو څوک می نشته دې مینا ستادي د سترګو او سترګو شاروي کدا چړو پس کولاروي درب شما د ځوانه ژوند مته ریګا ماته یو خولي تیارې وېلی دینا دلالی پتا درک نیشتا بس دے پندو کے دغم دم ور پس زمان دعا چل او چل دیرانا ہیر گھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا زمان تری زرا او زرا کل سبری گی پیرو د نسل یار لی ولې کړم چې د یار غم زغملې نشي د یار د وصل دې بیان ویني خوبنا خلق د گل غټه تشفیکړي مال سمسورا باغ واغستلا سنا